مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې ده
ستړې مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د مشال مرکه کې تاسو تار کلی ویم نن را سره د مشال مرکه کې رازق فهیم صاحب ملمه دی. رازق فهیم صاحب د کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کول د تربیه او فعالیت د سازمان یا موسسې مشر دی. د ډېرې مودې نه د پاکستان او افغانستان چې کوم پښتون میشتې سیمې دي پدې کې د ځوانانو سره کار کوي، دغې په تربیت باندې، دغې په فعالیتونو باندې، دغې په ستونزو باندې او هغې پوکۍ چې په دې سیمه کې کوم بدلونونه را روان دي په هغې کې دغې سزي موارې جوړېږي د امن دپاره، د پرمختیا دپاره. نو د رازق فهیم صاحب سره به په دغه هلو ځلو باندې خبرې کوو. فهیم صاحب، تاسو ته د ټول نه وړاندې د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډېره مننه ستاسو کور ودان چې تاسو موږ ته موقع راکړه.
فهیم صاحب، لومبی خو راته د خپل ساسو چې کومه موسسه ده یا سازمان دی یا اداره ده چې هغه د ځوانانو سره کار کوي، کله دې په اړه راته ووایه چې دا فکر یا دا سوچ، دا آیډیا مو ذهن ته څنګه راغله چې د ځوانانو سره کار په کار دی، د دوی تربیت په کار دی؟
بنیادی طور څه داسې تجربې وسوې زما، چونکه له دې د ځوانانو سره کار له وخته وو کېده، خو یو دوه درې تجربې دارنګه وسوې چې ما ولیدل چې ځوانان په خصوصیت سره زموږ د سیمو چې دي کوټه او بلوچستان یا کبیا دلته د پښتونخوا او د قبایلي سیمو ځوانان دي، دا په هغه ابتدا کې ما داسې محسوس شوه لکه د دې رجحان چې سخت دریځۍ ته یا انتها پسندۍ ته زیات شوی وي. او هغه عوامل یا هغه منابع چې دوی درته راګرځولی سي، د هغې ګنجایشونه شاید چې زموږ په تعلیمي نظام کې یا به نن زموږ په ټولنه کې کم دي، نو ما دا وسنجول چې دا یو ضرورت دی چې دا رنګه ادارې یا دا رنګه سازمانونه پرانیستل شي چې هغه دا نوي مشکلات یا دا نوي چیلنجونه چې ځوانانو ته مخامخ دي دا هغوی مرسته وکړي چې له دې چیلنجونو او مشکلاتو څخه ځان وژغورل شي، او همدا چې نوی ژوند دا ګلوبل ژوند چې هغوی ته کوم شان او مواقع آفر کوي له هغوی څخه دوی استفاده وکولی شي. نو په دې بنیاد باندې د دې ادارې
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، په دې سیمه کې د ډېرې مدونه لکه د لسیزونه د جنگ، بېقراري، بېروزګاري او بیا بېکوره کېدل، دا ټول داسې مسلې وي چې زموږ ټوله ټولنه اغېزمنه کړه، بیا ځوان کول ډېر اغېزمن کړو. د دې جنگونو، د دې بېقرارو زموږ د ځوان کول په ذهنونو څه داسې غټ اثرات پرېوتې دي؟ ستاسو څېړنه څه وایي په دې؟
زموږ څېړنه خو دا یو که په یو لنډمهاله انداز ورته ګوري یا په لوی کینوس کې ورته ګوري، نو داسې معلومېږي چې ځوانانو یو رشد کړی دی، یو سفر یې کړی دی. یعنې له نن څخه اته لس کاله مخکې چې ځوانانو ودې شیانو ته په کوم نظر کتل هغه بیل و، او بیا چې د دوی د اکسپوژر شوی دی یا میډیا راغلې ده یا دا حالات چې د دوی په شخصي ژوند باندې خپل اغېز اچول دی، او دوی ته دا د بېکورۍ احساس هم شوی دی او له هغه سره تړلي چې کومې ستونزې دي، نو هغه یو رنګه داسې هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وایي د ترانسفورمیشن تر عمل تیر کړي دي. نو زه دا ویلی شم چې په دې شیانو باندې چې کوم تاثر ابرپټ و یا وقتي و چې هغه دا وشي، مطلب ځوانان ودې شي ته آماده کېدل شي، هغه کولای شي مطلب دا امکانات او احتمال موجود و چې هغه سختریزۍ ته لاړ شي. خو له وخته سره سره د دې باوجود چې ډېر عوامل داسې پاتې شوي دي چې ځوانان همدغه رنګه پاتې شي، ځوانانو خپلې لارې را ایستلې دي، خپل ځان ته مواقع پیدا کړي دي، خپل ژغې پورته کړی دی او خپل ځان ته فورمونه لټولي دي. دا زما په خیال مثبت شیان دي.
تاسو د سخدریزه خبره وکړه او بیا هم د ګلوبل چینج لکه ګلوبلایزیشن د سوري لاندې چې کوم بدلونونه راغلي دي، نو هغه ته زمونږ د سیمې د ځوانان لکه جنگ خو نه هغه ډیر سیز دکړه، بې کور کېدو نه هغه ډیر سیز دکړه، ځان ته مواقع پیدا کړي، خو د دې نوی دور چې کوم چیلنجونه دي یا کوم غوښتنې دي، آیا هغه ته زمونږ د ځوانان تیار دي دغه غوښتنو ته، دغه چیلنجونو ته؟
تیار خو دارنګ په ډیره منظمه توګه نه دي. وجه دا ده چې موږ خپل کم یعنی په دې سیمو کې چې کم د تعلیم او د تربیه چې کم عوامل دي هغه په خپل هم ډېر اوټیټیډ دي. کاله نصاب راواخلې بیا تر تعلیمي آماده پورې هغه د سپیر ډېر د وخت د تقاضو سره برابر خو نه ده. البته دا دی چې نورې مواقع بیا خلاصی شوي دي لکه اوس میډیا ده که نه او بیا په هغه کې په تېره ده سوشل میډیا ده هغه فورمونه دارنګه دي چې هغه په خپله هم د زده کړې تر عمل انسانان تېروي. نو زه خو داسې نه ګورم چې ډېر منظم کوششونه شوي دي چې ځوانانو ته لاره لیکه ورته ګوته کړي. همدغسې دا په انګریزي کې ورته ویل د ټرایل اینډ ایرر نه ځوانان زده کړه کوي او هغوی ځان ته خپله لاره پیدا کوي. دا دارنګه کیسې شته.
فهم صاحب روایتی لحاظ سره موږ وګورو یا تاریخي لحاظ سره وګورو زموږ خپل انسټیټیوشنز زموږ خپل ادارې وي نه زموږ ځوانان یا زموږ ځوان کول به په حجره کې په جرګه کې په جماعت کې یا په کور کې د خپلو مشرانو نه زده کړې کولې. بیا زموږ غ روایتي ژوند چې دی هغه ډېر اغیزمن شو. زموږ غ روایتي ادارې تر سرحد ډېرې کمزورې شوې. په دې نوي دور کې زموږ سره کم مواقع دي یا کم فرصتونه دي چې هغه کې ځوانان د نوی دور د غوښتنو نم خبر شي او چې کوم زمونږ روایتي قدرونه دي غم د ځان سره مخ کې یوسي.
ګورو په دې کې دوه درې داسې بنیادی غا چې موږ ورته ویلې چې ټیکنیکلی سټراکچرل یعنی ساختیاتي د غا راغله کنه بدلونونه راغله. یو لږه به کوبر به کور کې دو سره سره رجحان چې دی کیا ل یو کلیوال ژوند ده یو شاري ژوند ته زیات شوی دی.
او
چرته مدا د دې نوې ژوند یو تقاضا هم ده چې مطلب زیات خلک چې دي کنه هغه ظاهره ده له کلیوال ژوند چې کوم دغه رجحان هغه کم شوی دی او خلک ښارونو ته او په ښار کې چې کوم سهولتونه وجود لري که له هغو څخه د استفادې په توګه د دوی رجحان ښارونو ته زیات شوی دی. نو له د دې سره سره ظاهره ده چې کوم زموږ هغه روایتي یا قبایلي سټرکچر و نظام و هغه هم له یو شکست تاریخ څخه تیر شوی دی. نو په نوي ژوند کې او په یو نوي چاپېریال کې په ظاهره ده ته سړی ځان ته نوي قدرونه او نوي سانچې ګوري د ژوند کولو چونکې له کلیوالو ژوند څخه انسانان راوتلي دي. نو له هغه سره چې کوم تړلي پیسې وي یا د ژوند د معاش کم ذرایم موجود و که نه هغه هم بدل شوي دي. نو اوس عموما ځوانان چې دي هغه پاکستان کې په خصوصیت سره یا لایفسټاکو یا اګریکلچر او زراعت او کیا دا یو بنیادی ذریعہ و د معاشه خو او سرویسز او خدمات او ټیکنیکل فیلډز یا غیر ځوانان متوجه شوی هم دي او په ډیر زیات تعداد باندې موږ وینو. په پلورونو کې هم دا یو احساس راغلی دی که چېرته په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې په کلیوالو سیمو کې مواقع نه وي نو ډیر ځوانان زه وینم چې هغه دلته په دې نورو سیمو کې په اسلام آباد کې په پنجاب کې یا په پېښور کې په لویو ښارونو کې هغوی خپل بچیان تر دې حده پورې چې نجونه راغلي دي ګو په کم تعداد وي مګر نجونو ته هم دا مواقع حاصل شي چې هغه راشي او ښه تعلیمونه وکړي او چې کوم دا نوی مارکیټ هغوی ته مواقع ورکوي له هغوی څخه استفاده وکړي.
فهم صاحب زه د ځینې کارپوهانو نه اورم چې دې بېقراری یا دې اوږدې جګړې یا د څومره بحران چې زموږ په دې سیمه کې تیر شو دې کې ډېرې ستونزې نور هم پیدا کړې دي. یو ستونزې د آیډینټیټي کرایسیس هم پیدا کړې دي یعنې د ځان د پیژندګلو ډېر زموږ د ځوان کول استازي چې دي یا غړي چې کوم دي هغه د خپل ځان پسې ورکتی چې زه څوک یم زه زما پیژندګلو څه ده زما تاریخ څه دی زما کلتور څه دی دا مسله آیا وجود لري او که وجود لري نو بیا د دې د هواري څه انتظام کیدی شي؟
د پښتانه یو خو عموما ځوان په خپل هم د ځوانۍ عمر سي دی کنه دا په خپل د شناخت جوړولو د پیژندګلو ځان ته جوړولو یو دور دی کنه یو دورانیه ده. نو په دې دور کې کاغذ نه بیا وکړځه ته نو دا د ماشومتوب له مداره راوځي او ځان تخپل یو شناخت خپل یو پیژندګلوي شي دا خپلوي. نو په دې لحاظ باندې موږ دا ورته ویلی شي چې دا د آیډنټیټي فورمیشن ایج دی کنه یو داسې عبوري دورانیه ده چې په دې کې ځوانان ځان تخپل آیډنټیټي خپلوي او جوړوي. خو په دې کې بیا خصوصیت چونکه موږ د پښتانه ځوان خبره کوو یا د پښتني فکر خبره کوو کرایسیس خو موجود دی خاص کر په دې حوالہ باندې چې کوي سړی لفافه ځخره ورک شوی دی کنه دا موږ باید لیدلی هم دی په لویو شهرونو کې چې دلته کوم د اتنیک پروفایلینګ شوی دی او بیا هر ځوان چې هغه له سرکار سره یا له پولیسو سره مخامخ شوی دی هغه ځان ته یو تجربه لري او هغه تجربه دا سوالونه راپورته کړي دي چې زه څوک یم
جی
او له ما سره دا چلن ویل کیږي دا صرف دې کیږي چې زه دا ژبه وایم یا صرف دې کیږي چې زه له دې سیمې نه راغلی یم یا صرف دې کیږي چې زما تعلق له فلانی قبیلې سره دی نو دا سوالونه خو په ډېر شدت سره راپورته کړي دي او دا تاسو ولیدل که په دا اوس نننی پاڅون کې دا زما په خیال دا هغه یو اظهار هم دی چې په دومره لوی تعداد ځوانانو دې شانو ته هرکلی وویل او لکه یو فورم چې دوی پیدا کړي چې دوی خپل کتارسیس پکې کولای شي او د خوند خبره په دې کې دا هم وشوه که نه چې هغه عوامل یا د شناخت هغه منابع چې هغه کې موږ ورته وایي چې د ده لپاره د انټیمیډیشن یا د تذلیل سبب وو دا هغه اثر کې او په هغه باندې د خپل افتخار د بیا را ژوندي کولو هڅې وکړې
جی
نو دا کرایسیس چې دی ما داسې معلوموي چې هغه خپله لار پیدا کړه
خا
او کله د سره ظلم کیږي یا د په دې باندې زورول کیږي نو د خپل خبره تر خلکو ورسولا او څوک کوشش کوي چې باید چې په دې باندې تورن نشم یا په دې باندې دا زما د پاره د ویکټمایزیشن یو سبب شي جو
تاسو د پاسون خبر اکړه دی پاسون په والا باندې یو دلچسپ خبر داد چې د دین مخ کې څومره پاسون راغلي دي یا به یو مذهبي مشرو یا به یو قومي مشرو هغه بر وړاندې شو خپل مبارزه به کوله د پښتنو په دې وطن کې په دې سیمه کې پړومبي ځل مونږ ګورو چې ډېر تعلیم یافته ځوانان دي چې هغه په یونیورسيټو کې کالجونو کې زده کړې کړې دي او هغه را مخکې شوي دي نو دا مونږ ته سخی لکه دا د ځوانانو بیداری ده په یو حواله باندې او کنه په بل حواله دا د دوی په خپل روایتي قیادت یا مشرتابه باندې هغه عدم اعتماد دي چې دوی زموږ مسلې حل نکړي اوس په مونږ خپل حل کوو
زما په خیال چې کابه شاید اسی کنه لکه تسلسل په یو تسلسل کې کورته وګورو ما دا معلومه کی چې کوم عمومي چې دلته غورزنګونه یا تحریکونه پاتې شوي دي دا د یو تسلسل دی او دا بل خبره ده چې د دې مشرتوب سي دی هغه د ځوانانو سره دی خو زما په نظر باندې د دې مشرتابه تر شا هم چې کوم هغه تھینکینګ دی یا سوچ دی کنه هغه د هغه تسلسل د خبیل نه دی کوم چې دلته په سیاسي عمل کې پاتې شوی دی که هغه په خیبر پښتونخوا کې یا که په بلوچستان کې او په پښتني سیمو کې نو ما ته خو دا سي خلک دا انګیري چې دا کېدای شي د دې کوم روایتي لیډرشپ دی کنه لاغه څخه د اعلان دی خو ما ته داسې معلومېږي چې دا هغه ژغ چې دی هغه نور متنوع کړی دی او هغه خبره چې کوم مین سټریم پولیټکس دي یا پولیټیکل پارټیانې نشي کولی دا ځوانانو ژغ ته او آواز ته یو لاره ورکړې ده نو ما ته خو دا د هغه تسلسل معلومېږي او ممکنه ده چې د وخت سره په تېرېدو کې چې کوم زوړ یا روایتي لیډرشپ دی هغه په دې کې خطره محسوسه کړي چې هغه دا کېدای شي له دوی څخه خپدوی چې کوم گنجایش او سیاسي هغه چېرته نه واخلي لکه ځینې ځایونو تیزار شوی هم دی که د یو دور سیاسي ګوندونو یا ملګرو چې کوم په دې تحریک کې شامل دي که په هغوی باندې سوالونه شوي دي د خپلو سیاسي ګوندونو له اړخه خو بیا هم زه چې څومره نظر لرم ما ته داسې معلومېږي چې په دې کې زیاتره ځوانان دي او دا هغه ځوانان دي کوم چې زموږ سیاسي ګوندونو روزلي وو نو داسې معلومېږي چې بل واسطه د هغو سیاسي ګوندونو له دوی سره ملګرتیا یا معاونت موجود دی مرسته موجوده ده د دې لیډرشپ او د دې مشرتوب له ځوانانو سره دی دا امکان شته دا
پاغری آی ٹی سیاست کی هم یو نوې روح واچي فهم سه دی پاسون یا د ځوانانو دی تحریک ډیره هیلی مرا بیداری کړی دی ډیره هیلی را پیدا کړی دی نو خدای مکه کدا تحریک په دغه خپل مقاصد کې نه کامیابیږي نو بیا په دې سیما په دې قام په دې ولس څه اثرات دي
دا زما په خیال د دې څخه چې کوم هیلی پیدا شوه دي کنه عموما دا شوه چې په یو ډیر لوی اپریشن یا تسلط په یو نظام کې نو هلته وړې خبرې هم په انسانانو کې ډیر هیلی او خوشبینی نه پیدا کړي زما په خیال چې دا د دې کوم هغه موجوده کومه ایجنډا ده کنه هغه خدای شي معلومیږي چې کده سي پر دې باندې وتر یو هدف لري عمل مو سي او دا سي به مو سي چې دا بنیادی سي کوم هیلی او مطالبه او حکومتونو ته هیڅ دی هغه کده سي پوره هم سي خو دا بو تحریکونه چې دغه عموما کژیم دارنګ چې هغه راپورټ کیږي او بیا د برخه د یو سیاسي عمل برخه جوړي او هغه سیاسي عمل کې د امکان شاید د شند ور سره تړلی وي چې خلک به خوشبینه کیږي هم او امکان دا هم چې هغه برخه مایوسی ته هم لاسي زموږ خیال باندې دا په خپل هم یو ضروری عمل دی چې نوې خبري راپورټ شي ونوی پیرایا وزان ته وټاکل شي او ونوی بیانیه چې دا کنه چې هغه ډیره متنوع او مګیره وی کې هغه وټاکل شي زما په خیال دا په خپل ډیره لوی خوشبینی ده او ډیره ښه خبره ده کدا دا په داسې تسلسل سره دا روانه خبره نو لږې د خشکم د پښتنو کم تحریکونه دي کې هغه لوی اخستنه کولای شي او په خپل پښتنه سیمه چې دا غلبې د دې عزیز د خزان میسج غوراله
فکر وجه کم نقصانات شوی دی کم دا خلکو جون تا دا غی هنر تا دا غی پراپرٹی تا دا غی جدادونو تا نقصان رسیدل دی دغه سخت دریزه مفکوره په مخه نیولو کې زمنګا چې خپل کم کلتور دی یا زمنګا هنرونه دی اغه څه کردار ادا کول شي ځکه چې په دې موضوع تاسو د خپل ادارې د لاندې کاروم کړی دي نو تاسو تجربه څنګه واق
زما په خیال چې کومه د سختریزه مفکوره ده که دا اغه ضد د ژوند مفکوره د ژوند بیانیه او له ژوند سره ادب او هنر تړلی شي که چرته موږ د هنر وخواته زو د ادب او د آرت وخواته زو نو دې مطلب دا دی چې موږ ژوند لري اثر کول غواړو
جی
او دا هغه تر ټولو لوی امکان څه دی هغه په آرت او په ادبیاتو کې او دا هغه سره تړلی په جمالیاتو کې موجود دی نو تو خو دا په دې باندې ډېر قوي امکان امید لرم او یقین لرم چې ادب او آرت چې دی کنه په هغه کې دا طاقت موجود دی چې هغه یو نوې مفکوره ورکړي او دا هغه داسې مفکوره وي چې دا هغه ایمان د ژوند او دا هغه په منابع او دا هغه په شایستونو باندې
جی
خو هغه په خپل هم له یو سیاسي عمل سره چې و تړل شي هغه کدا شي مطلب صرف یو فرانکسي کې نه
جی
نو کدا شي لاغه ده داغه د ټولنې د رغشت کار نه نشي واخل کېدل زه خدا دا په دې شي باندې یقین لرم
جی
چې د دې د هنر او د دې د منابع د بیا راژوند کولو امکانات چې موږ څومره ولټول شو هغه مره مشکوله شو چې د ترهګرۍ یا د سختریزۍ چې کوم مفکوره ده هغه غیر متعلقه کړو
فهم سه په دې نوي دور کې چې کم ځوانان د نوي هنرونو تخلیق کوي یا شاعران دي لیکوالان دي غو نوي ادب تخلیق کوي د دې کې مونږ یو تنقیدی جایزه اخلو نو مونږ به سوایو آیا دا چې زمونږ د ژوند سره تړلې کمی ستونزې دي یا زمون کې می غوښتنې دي هغه ته جواب وایو کنه
د ژوند غوښتنو ته شاید جواب وې تر دې راه ده پوری ما ته کله کله دا شي معلومه دي چې دا بس استفسار چې د ژوند غوښتنو ته جواب نه وایي بلکې د ژوند د نن څخه کوم امکانات دي او شایستونه دي هغه را برخېره کوي په دې لحاظ باندې شاید ډیر لوی ادب نه دی تخلیص ما ته کله کله دا شي معلومه دي په خصوصیت سره چې کوم مال شعر سره تعلق دی نو دارنګ معلومه دي چې یو خبره سهار ته په اخبار کې وایي په سوشل میډیا وایي بل ورځ پر هغه باندې یو نظم راځي او درې ورځ پر هغه باندې یو میوزیک ترتیب شوی نو دا چې معلومه دي چې هغه ځای یو ازانګې ده کنه چې په مختلفو شکلونو کې ځان ظاهروي خو ادب او په آرت کې زیات امکانات موجود دي هغه باید چې یو شر ژوند او په ژوند کې دنه چې کوم خوشبینیانی دي ستونه دي هغه را برسېره کړي او خلک ژوند ته متوجه کړي نه چې دا غشيانو ازانګې په کې پاتې شي او د هغه علاقو د ازانګې په کې پاتې شي کوم چې پر موږ تېرېږي هغه دردونه تېر کوي دي زه منم خو هغه دردونه ته د ادب او د جمالیاتو او د آرت او د هنر ژبه ورکول هغه لوی هنرمند غواړي
زمنګ په دې سیمه کې چې دا کم حالات تیر شو لکه دا خو د میډیا د لارې مونږ وکتل په نړیوالو چینلونو باندې او په مقامی چینلونو باندې خو چې کم ادیب دی یا کم لیکوال دی ناول لیکون کې دی قصه لیکون کې دی مونږ اسه بریالي شو یو چې مونږ د قصې یا د حالات په خپل ادب کې محفوظ کړو د خپل روانو نستونو لپاره کنه
تر دې راځه پرې نه یو بریالي شو په دې باندې تر یو حد پورې مطلب یو دوه درې ژانرونه داسې دي چې هغه کوم هغه ورته دې اظهار کړی دی خو کته د نړیواله کچه ورته وګورې او هغه پیمانې ځان ته کښېږدي نو زما دا خیال دی چې په کوم نسبت باندې چې پر موږ باندې دی د ناکراریانې او ناخوالې تېرې شوي دي په هغه مناسبت باندې موږ د هغه اظهار ته د ادب او د هنر پیرایې نه دي خپلې کړي زما په خیال کې بیخي زیات امکان موجود دی چې موږ لوی ادب تخلیق کړو او دې خبرو ته دنیا په دې باندې یعنی د زموږ په حالاتو باندې یو سړی راغلی یو شل شپې مثلا په دې سیمه کې تېرې کړې که په افغانستان کې که د پولې واخوا تي که دې خوا تي بل ورځ پر هغه باندې ناول راوباسي او هغه بیسټ سیلر خو زموږ خبره چې ده که هغه په هغه کچه باندې بین المللي مارکیټ ته نه دی رسېدلی د هنر او د ادب نو دا زما په خیال چې د دې نشاندهی کوي چې موږ په کار دی زموږ ادیب او لیکوال او هنرمند ته لږ نور وس هم کول په کار دی او هغه ادبي او هنري وس دی چې موږ شاید په کار نه دی راوستلی
فهم صاحب پخیر کې راته لګدا وای چې زمونږ د ځوان کله په کار سره ځکه چې د سیمه کې حالات بدلیږي لوی اقتصادي پروژې هم شور شوې دي پیل شوې دي دغه سره سره د سیمه کې د امنیت او د بیقرارۍ هم مسلې شته نو د یو روخان سباوند لپاره د یو پرامن وطن لپاره ځوانانو لسه په کار دي کوم هنرونه دوی لز د کول په کار دي او کومې خبرې دوی لز د کول په کار دي
دوی خبرې دي یو خو د ژغورنې ده او یو د پرمختګ
جی
د ژغورنې خبره دا ده چې په دې حالاتو ځان کوي او ځکه چې دا یو تمال موجود دی په خصوصیت سره ځوانانو ته چې هغه کېدای شي چې د یو داسې عمل برخه شي چې هغه د ده لپاره هم او د ټولنې لپاره هم د نقصان باعث وګرځي
جی
نو ځان پوه کول ضروري دي په ما چې کومه پېښه تېرېږي په دې کې د دنیا د سلو سټیک هولډرو برخه وي او هغوی خپلې خپلې ګټې ځینې اخلي نو زه د یو ځوان په توګه باندې په کار دی چې په دې باندې ځان پوه کړم او هر هغه عمل هر هغه څیز هر هغه مفکوره چې هغه ما تشدد ته بیایي مرګ ته مو بیایي یا مو تباهۍ ته بیایي دا اصول باید چې زه ځان ته وټاکم چې که زه په انټلیکچوال طریقه باندې په هغوی ځان شم پوهولی خو دا یو اصول ځان ته زدلی شم چې دغه شیان چې ما تشدد ته بیایي یا مو مرګ ته بیایي په دې کې د نورو خلکو سیاست کېدلی شي د نورو خلکو ګټه کېدلی شي د دې سره همکاري کېدای شي زما او زما د ټولنې په ګټه نه شي تمامه دا خو د ژغورنې خبره سواله د پرمختګ خبره دا ده چې نوې ژوند له دې مشکلاتو سره سره دا امکانات هم لري چې په هغه کې زیاتې مواقع موجود دي نو زه په کار کې داسې صلاحیتونه او مهارتونه ځان ته غوره کړم او خپل کړم او خپل انویسټمنت په ځان باندې وکړم چې هغه مال د سیستم سره کوم چې ګلوبل سیستم دی که هغه د معیشت دی که هغه د سیاست دی که هغه د شهریت دی
جی
لا هغه سره ځان کړم او په هغه کې کوم امکانات موجود دي هغه په خپله ګټه راولم
جی
ځان په ګټه هم او د ټولنې په ګټه هم
جی
نو دا ما په نن خو دا دوه بنیادی خبرې دي چې د ځوانانو لپاره دا کمپلیکیټډ پیچیده خبرې دي خو به هرحال ضروری خبرې دي
ښه نو اخر کې راته خپل څه شیرونه ویل غواړي کنه ځکه چې ډېر مودو شو تاسو نه مو سن دی اوریدلې
دیمړاوي شوی یو نو یو خوب نیم او دیمړاوي شوی خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي
واه
دیمړاوي شوی خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي زړه مې وبکره چې وسترګو ته زیان وخیږي.
واه واه.
او شیر دې چې د شپې لیوشم او شپولونه ماتوم د وریو.
د شپې لیوشم
او شپولونه ماتوم د وریو.
هم.
سهار چې خپل هډونه وشمیرم یو کم وخیږي.
واه.
د شپې لیوشم او شپولونه ماتوم د وریو.
هم.
سهار چې خپل هډونه وشمیرم
یو کم وخیږي. ډیره مننه رزق فهیم صاحب چې تاسو وخت وستو مو سره خبرې وکړې. تاسو ډیره مننه کوم.
ډیر تشکر.